د ماسپخین دوه بجې دې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې کوربه په څو شېبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي، او اسرایلو امریکا او څو نور هیوادونو ته پر سفر محدودیت اعلان کړی. بشپړ خبرونه. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د افغانستان لپاره په اسلام آباد کې د او آی سی له ځانګړې غونډې وروسته د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نومولی. د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو ورځنۍ فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کوربتوب جوړه شوې وه، چې په کې له افغانستان سره پر بشری مرستو ټینګار وشو. له بلې خوا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونۍ غونډه مهمه او رغنده بللې ده. ښاغلي ویست پر ټویټر لیکلي، د ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې. هغه په دې ترڅ کې د بشري مرستو لپاره د یوه صندوق جوړول او د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي ټاکنه یاد کړې دي. نوموړی زیاتوي چې متحد ایالات د افغانستان په تړاو د او آی سي له دریځ او همکاریو څخه تود هرکلی کوي. د اسلام آباد په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر جوړېدو موافقه وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په پای کې وویل چې دا مالي صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې فعالیت کوي، او له نورو خواوو او نړیوالو سازمانونو سره په همغږۍ کې به له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. اسرائیلو وبخی د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري چې په سخت خوارځواکۍ د اخته یو میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکوونکی چې له خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی، په ټویټر په یوه ویډیوي پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
لو بد مرغه په افغانستان کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو دی، او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. له 3 میلیونه زیات ماشومان سږ کال د خوارځواکۍ، او له 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي ترلاسه نکړي، د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د هلمند د کجکي د برېښنا د بندې بیا فعالېدو خبر ورکوي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت مرستیال رئیس الوزرا عبدالسلام حنفي په دې اړه له ترکیې څخه له راغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. په راپور کې راغلی یو ترکی ساختماني شرکت ویلي چې د کجکي بند رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي، او پر روان هجري لمریز کال کې به د برېښنا د تولید لپاره چمتو وي. د راپور له مخې د کجکي بند د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي، په سلو کې دوه نوي بشپړ شوي، او د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به د 3 میگاوا ټب برېښنا د تولید د ظرفیت په لرلو سره فعالیت پیل کړي، او له اپریل وروسته به یې 3 توربینونه د 100 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت عمومي. د طالبانو د حکومت له راتلو سره رغنیزې چارې په ټپه درېدلې، او که دا پروژه بشپړه شي نو دا به د طالبانو په واکمنۍ کې لومړنۍ لویه پروژه وي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل او متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د سفر ممنوعیت پرې لګېدلې. اسرائیل د کورونا د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړې. د دې پریکړې له مخې چې نن شپه نافذېږي، هغه خلک چې متحدو ایالاتونو ته سفر کوي باید ځانګړې اجازه ولري. د اسرائیلو کابینې ورته ممنوعیت له دې مخکې د ایټالیا، بلجیم، جرمني، هنګري، پرتګال، کاناډا، سویس او ترکیه په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو ته د تلونکو مسافرو لپاره هم اعلان کړی دی. په همدې حال کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په چارو کې د امریکا لوی متخصص انتونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به د امریکا خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. هغه پرون وویل اومیکرون د سرایت غیر معموله وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده. فاوچی د امریکا ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې ښایي روغتونونه له ډېر فشار سره مخامخ شي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه په کې ټیټه ده. هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ملت ته په وینا کې تر ډېره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي. او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي خارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لوېدو، د دیوالونو د نړېدو، په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزیخ پریجی زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان یې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خپرونې میلمنې مو خبریالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. له خپلو میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپلې استازولۍ پر مهال د ښځو لپاره کړي دي او د خپلې دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سي او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سي. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2450 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سي چې د واتس اپ له لارې خپل غږ راته ثبت کړئ، لیکلی پیغام راته پریږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره دا ده 00420221240601. او همداراز موږ د سکایپ له لارې هم کولای سو چې ستاسو ژغونه واخلو، ستاسو نظرونه په دې خبرونه کې خپاره کړو. زموږ د سکایپ نوم دی azadi.radio. اوس هم زموږ د خبرونې لومړۍ میلمنې ته ورځو، مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانې، ډېر مننه چې وخت مو وایستئ.
السلام علیکم شیخ، یات مشری
ډیر زیات مننه. سلامت اوسې، ستاسو ژغ اوس لایف دی د رادیو لاري خبريږي. مزلفه جانی، تاسو په لومړي سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالانی په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنوالې دوم ته باندې کوم په دې هیله مې چې روغ جوړ اوسم. لکه څنګه چې پېژنئ په افغانستان کې یعنی که هر طبقه ووسته هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، په خصوص په داوس نیو نظام کې. دا چې نوې نظام شاله سره ورنیم درلودل د دې تر څنګ د بل طبقو په وړاندې یعنی قیدا ډېر ونه چې دا د دل څخه د رسانه زوایم چې په افغانستان کې نه یوازې د اوس څخه که د تېر نظام څخه هم یې دورې کوم تېر حکومت څخه هم یې دورې وکړمه خبریالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدله. مثلا په افغانستان کې خبریالان خوندي نه وه، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه وه، لیکن هغوی دې پاتې کې ډېر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدله چې تقریبا زموږ ډېر د رسنې د غړي امکانان د لاسه ورکړل، شهیدان شول یا هم اختطاف شول یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې مشکلات رامنځته شول. د نیم نظام پر اساس سره د دې په وړاندې دشته ستونزې مشکلات دونه دي چې موږ وینو چې د رسنې غړي د دې تر څنګ چې دي په مړه کېږي یا په شهادت رسېږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځه وړل کېږي. دوی حتی خپله موږ ولیدل که مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبریال یا د رسنې غړي و چې خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړله. همداسې زموږ د رسنې د ډګر نور غړي وینو چې هغوی ډېر سخت کارونو ته مجبور شوي دي چې په بیابان کې ترسره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دي، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دی دروسه پرې خوندي نه دی، دروسه پرې خوندي ساتل شوی نه دی. که څه هم امارات ژمنه کړې وه چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی ورته تعریف کړو چې په هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي، خو بدبختانه دی په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تر اوسه پورې د رسنې ډګر ډېر ځوانان نسو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي. دې تر څنګ چې دندو ته نسو تللی، نه یوازې په مرکز کې، په ولایاتو کې موږ د رسنې ډګر غړي ول ډېرې د منځه یوړل شول. دا چې بیا دې مختلفو نومونو تیزې چې دا به پخوا دښمنی درلودل یا هم نه، دا بیا هغه نومې ژړل ده، خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاري یا هم رسانه په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کېږي.
مزلیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول یا هم داسې نورې ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسني وضعیت ته ستاسو پام راوړوم، د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست چې تقریبا څلور میاشتې کېږي، په دغه موده کې او یا فیصد رسنۍ بندې شوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شاملې دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستانه وتلې دي یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره که تاسو یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ شوي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبره خدا ده چې د رسنې د غړو کاغه د الکان د مکاله کوڅې کېندې انجلین کوڅې کسړیان کښې د اوسې د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو بخصوص هغه ډېرې ستونزې چې دي هغه د رسنې د غړو د انجلینو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو یادورې وکړله، ډېری د هېواد بهر تللي دي، ډېری د لېږ خوندي دي، ډېری نسي کولی خپلو دندو ته بېرته ولاړ شي، حتی نسي کولی چې په باندې ډېر په ازادانه ډول ورسره وګرځېږي. دا هغه ستونزې چې دي ورسره مخامخ دي. یعنی موږ هم کله چې په تېر حکومت کې خپله بلحاله وظیفه درلودله د نظام پر اساس سره چې موږ بېرته وغوښتله چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه رانه کول شوله. تاسو پوهېږئ په ټولنې یو دا دیموکراسي کې اساسترین رول همدا رسانه لري. کله چې په یو ټولنه کې رسانه چپه اوسي، کله چې په یو ټولنه کې یو خبریال ونیسي کولی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګۍ پاتې کېږي. یعنی زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګۍ ده. مثلا موږ اطلاعاتو ته لاسرسی نه لرو، که لاسرسی لرو موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې وینا کوي، لیکن موږ نسو کولی چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نسو کولی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو. دا ډېرې هغه غټې ستونزې دي چې زموږ په وړاندې دي. بله خبره دا ده چې د رسنې د ډګر غړي چې دي د دې سخت وضعیتو سره هم مخ دي. یو د وضعیت دا دي چې هغوی که په ولایات کې دي، مثلا د ولایت دورې کوم ډېری راغلي دي مرکز ته، ځکه چې په ولایاتو کې هر څوک اوس په یو سلسله مثلا د کورنۍ سره د نظام سره د نوي نظام سره ځای سی د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي دي د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښه داسې هیڅ بنسټ نه شته چې د دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دوی په تېر نظام کې که هڅه نه وه هغه یو ماشه درلو دي په هغې کولی شوی خپل ورځني مشکلات هر کړي. اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بېکاري سره مخ دي، د ژوند یې خوندي نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ دي. اساسي خبره همدا ده چې په یو ټولنه کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نورې هم واوسي خو هغه ژوند دې خوندي واوسي بیا هم کولی شي دوام ورکړي. لیکن د اوس رسنۍ غړي چې دي هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دونډې سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولی شي چې د باندې ووځي د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسېږي. مثلا هغه مسؤول نهادونه چې وه مخکې چې د رسنۍ مشکلات به د رسنۍ د غړو مشکلات دي، اوس هغه نهادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دوی هم داسې چوپ پاتې شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا چوپتیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګۍ پاتې شي.
بله ډېره مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بېرته راځم. اوس هم ورځم. خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دوی ما سلامونه او درنښتې تاسو ستاسو ټولو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. خاطره جانې، تاسو د مزلفه جانې خبرې واورېدلې چې له موږ سره د کندهار څخه وصل د تلیفون له لارې. دوی هم د خبریالۍ په ډګر کې کار کړی دی. تاسو که موږ ته خپله تجربه ووایاست، هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړل هغه وروسته ستاسو کاري تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یوې خبریالۍ په توګه که له کاره بېکاره سوي یاست؟
نه، له بده مرغه زه باید ووایم ما کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې. هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکراره شوه او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن نغوی که نورو بنسټونو کې وي رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یمه خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
ش خاطره جانې، د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شوم. تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو زموږ رسنۍ او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم وم، چې ما به خپل کار ته دوام ورکاوه.
دا څه ډول تهدید و؟
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښکاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه هم دا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم. او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شمه، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شمه.
خاطره جانې وبخښئ،
سقوط څخه دوه اونۍ مخکې وو.
ښه، او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کاوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویاندوم.
او ستاسو تر څنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو ښځینه همکاران هم تاسو خبرې واست چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو او دوامداره توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شایي ور باندې بریدونه وسی؟
یقینا زمونږ نوري همکاران هم وي، خزینه برخه کې، البته پښتو برخه کې. یوازې زه او ملډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وي. خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه وته، او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
او د دې مخکې تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي، تاسو د ملالی میوند چې یو خبریاله وه په ننګرهار ولایت کې، پر هغې باندې برید وسو او هغه ووژل سوه. تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیاته سوه. د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړي خاطره جانې، چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند و د ملالی میوند همکارانې تر هغې وروسته شهید کړی شوې چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته د هغه تر څنګ نور زموږ نارینه همکاران زموږ په دفتر کې موږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه معنا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره، چې تل بېطرفه او د خلکو هغه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي، د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطره جانې، له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. زه به مزلیفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم. تاسو د خاطره جانې خبرې واورېدلې؟ دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنې ته وایي چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو له مخې هلته واقع کیږي. نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي ستاسو په نظر؟ ولې سخت دریځي خبریالان په نقشه کوي؟
الکس څنګه چې هغه صفحه هم یادوري وکړه چې رسانه یو بې طرف ډله وه، هغه هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولې د ټولنې رسا ژغ وو. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر روښانه سوې نه ده، ځکه چې موږ د اوس څخه نه د نوي نظام څخه نه د جمهوریت څخه د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسانی ټارګټ شوی ده، همیشه د رسانی د ډګر غړي د منځ وړل شوی دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات تر اوسه پر دې روښانه کړي نه ده چې د دې اصلي هدف څه دی. دا چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلاً رسانه ونه وسی، یا د رسانه باید واقعیت بیان کړي، یا رسانه باید مثلا په رسانه کې باید شوبې کار تر سره نه کړي. دې تر اوسه پر هیڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړي چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلیفه جانی. خاطره جانی، آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سختدریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پراتل شکه یو برخه ایدا کې د شی ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. د پام سره چې کچيري د سختریز ولخوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چترلاندې چې اوسیږي او ژوند کوي، خو بیا هم کوم ناخواله تر سره کیږي، هوایی برید چې تر سره کېدل، د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نښه کېدل، هغه خبر به یې رساوه همدغسې د سختدریځو ډلو. خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سختدریځو ته د منلو وړ خبره ده، او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالې کړي.
خاطر جانی مننه. مزلیفه جانی، تاسو واوریدل چې خاطر جان وایي چې د اسلام په نوم باندې، د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې یا استفاده کیږي نه وړه. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به شذو ته د اسلام له نظره یو طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای شي چې کار وکړي؟ تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کله دې راغلي و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه ول ورځ کې هغه روښانه نکړه چې اوس تر پاره موږ د شوز د پاره کم تار نه لرو. وروسته له هغوی دې رااله ویل چې موږ د شوز د پاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې شوز به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، دا چې شوز د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو موږ د شوز په وړاندې یعنی کم ممانعت نه لرو چې شوز نس کولای کار ته دوام ورکړي، شوز نس کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولای شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولای شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي تلو دې پاغس کولای شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په سلور میاشت ته ونه سوې کولای چې د شوز د پاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي. نو وروسته له هغې به دې د شوز په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د شوز سره کړي وي، یعنی چې موږ مثلا د شوز د پاره کار کوو یا هم د شوز ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پر دې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یو اساسي خبره همدا ده چې دوی د شوز په وړاندې چې کوم حق حقوق چې شوز درلودل په دا
سلویشتو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی کم حق حقوق یې ترلاسه کړی دی هغه کاملا د پښو لاندې کوي دی هغه حقوق ته دسره دی احترام په سترګه ونه کتل هغه حقوق یې نادیده ونیوي دا چې مثلا دی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی مخکې هم اسلامي نظام و لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې هغه کې اسلامي چوکاټ ته ښځو په وړاندې نو مثلا د مکتبونو بندېدل که زه درته وایم په مکتبونو کې موږ لیدلی چې د کښتنترین نفر څخه تر لوړترینه نفره پورې ټولې ښځینه ښځې وي که ښځه یې وه که ماستر معلمه وه که مدیره وه ټوله ښځې وي لیکن دا چې دوی د مکتب دروازې تر درو میاشتو پورې د نجونو پر مخ تړلې وه د دوی څخه د دې مقصد څه وه معلومه نه شوله هلته خو به ټولې ښځې وي هغه خو به ټول اسلامي چوکاټ وه دا چې اوس دوی راځي چې د دې وروسته چې موږ اسلامي چوکاټ رامنځته کوو او د هغه وروسته به موږ خوندې کولی شو چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مخته ولاړ شي دوی تر اوسه پرې هغه نه دي رامنځته کړی او دا چې دوی بله اساسي خبره چې دوی کوي وایي موږ مثلا وایي نوي حقوقونه د ښځو په وړاندې ګوري دا خبره ګرسره ناممکن ده دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده بیخي ناممکن ده بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځئ چې سره څخه نوي حقوقونه رامنځته کړئ او د هغه حقوق په اساس وایي چې ښځه کولی شي چې خپل دندې ته دوام ورکړي بلې اساسي خبره چې د دې سره په بحثونو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې مو ده چې دوی وایي مثلا ورشي که هغه د پخوا په رقم خپل دفترو ته ځي پوهنتونو ته ځي مکتبو ته ځي هغه دي دوام ورکوي موږ د ښځو څخه د ښځو ونډه په ټولنه کې د هغوی د دې د همشمول حکومت څخه موږ تعریف کوو مثلا د دې په همشمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورټ سیاست خلاص شو هغه ښځو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغوی اوس هم کولی چې هغه خپل دندې ته دوام ورکړي هم په نورو ځایو کې همشمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا چې ولې د ښځو ریاست ته منځ وړل شو هلته چې د ښځو کار کوي یعنې د ټولنې لپاره کار کوي دي د همشمول حکومت څخه هم منظور هم دا دی چې ښځې هم په همشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بېرته د مامورینو په څېر کار کوي نو دې ته موږ هیله هم دا ده که دوی مثلا غواړي چې وایي موږ د ښځو احترام کوو یا ښځو ته موږ حقوق ورکړی دي هغوی ته په همشمول حکومت کې ځای ورکړي بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي ځکه چې موږ وینو چې مثلا د هغه له سایفای غوندې چې افغانستان داسې مېرمنو ته ضرورت لري داسې نجونو ته ضرورت لري ټول هېواد صحیح شي دي د هېواد څخه بهر تللي دي د دلیل کړي چې دوی د خوندیتوب دپاره چې دوی خپل ژوند وساتي یعنې که غواړو چې وطن هم طریقي وي کې اول باید خپل ځان څوک وساتي لیکن هغه باقیمانده چې پاتې دي هغوی چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر ورته ضرورت لري باید دا ټولنې ته کار وکړي دوی د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هېواد صرف همداسې پاتې شي لکه
بله مننه مزلیفه جانی تاس ته بیرته راځم خاطره جانی تاس کې داس چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونی اوریدلې وی چې پرونې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړي د داسې ویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپل جنې و شونځي تنه لیږي دا شاید افغانستان د افغانانو په تیر بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري په دې اړه باندې ډیرو خلکو خبرګونونه وشودل خلکو ډیر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د نجونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی افغانانو تل غوښتي دي چې خپل نجونې و شونځي ته ولیږي افغانانو تل غوښتي دي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي او په سیمو کې ښځینه ډاکټرانی او معلمینې و اوسي تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول سرګندونې د افغانانو استازیتوب څومره تر پښتنې لاندې راولي په نړیوال ډګر کې؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه یې تر پښتنې لاندې راولي که موږ یې داسې دته وسنجو چې تر کومه بریده یې خبرې رښتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تېره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی 50-50 بللی شو 50 سلنه دوی خپل ګرام دی او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپل په یو ډول غوښتل کیږي چې دغه ذهنیت دی وساتلی شي او خوندي کړی شي نه ته پام سره چې موږ د میبند ملال لرو که فکر وکړو موږ ډېری اچلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو ډېری لیکوالانې ډېری شاعرانې لرو چې موږ ښې بېلګې یې کولی شو وبالو پخوا مو درلودې هغوی هم پښتنې وې هغوی هم زده کړې کړې وې دا په دې معنا نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ راودروي موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو یا کلتور له ناکلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دی ویل شوی. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی او ټول مسلمانان دي. خدای چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده، اوس غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرمچیای پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي، پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي، چې داسې هم نه ده. ډېری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو خارونو څنګه کوو وزوم دغه پلازمینه کابل په منځ کې خوانځي د خزو او جنونو پر مخ وتړل شوې. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو ونارینه پښتون چې د خپل اسلام پاړه، خپل مذهب پاړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري، هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي، ځکه چې ښه بېلګه یې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو. دغه میرمنه سوداګر وه او که موږ یې وشاربو سوداګري تر ټولو ازاده دنده ده. یو میرمنه ځي له نارینهو سره ناسته ولاړه لري، له هغوی سره کاروبار کوي، ان لرو پرتو سیمو ته او ان هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنی نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه ټولنه کې فعاله ونډه ولري، هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلی وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د نن اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطره جانی، مزلفه جانی، تاسو په همدې موضوع باندې ک افغانانو ته څو خبرې کول غواړي، د افغان فعال یا خبريال په توګه افغانان باید څه وکړي؟ یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لون ته زده کړې د زده کړو زمينه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي، نو د کورنۍ نارینه څه کولای شي چې خپل لون ته دغه زمينه برابر کړي؟ دوی څنګه کولای شي چې خپل ژغ پورته کړي په دغه برخه کې؟
ګوري، اول خبره خو دا ده چې کراس ما افغاني ټولنې ته بخصوص په پښتنو ته ادي یو ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې، بخصوص د انجونو په وړاندې چې همیشه دا سره مخ دي، همیشه هغه رامنځته کړي که په مجموع کې ټول یاد نه کړم یو 50 سلنه همداسې دي. لیکن زموږ هیله د همدغه افغان ورونو څخه هم دا ده چې مثلا شرایط د شوز په وړاندې سخت شوی دي، د انجونو په وړاندې سخت شوی دي، دا چې موږ وینو چې په وشتمه پیری کې موږ ژوند کوو، بهرنی هیوادونو د پرمختګ ته کچیر موږ متوجي سو، دا ټول د موږ متوجي کیږي چې د شزه وند په ټولنه کې څون دی اړین، د کچیر موږ د بهرنی هیوادونو د پرمختګ وګورو، کچیر موږ شون ته د دکړې زمينه مساعد نه کو، کچیر هغه ته هغه حقوق یې ورنکړو، نو موږ د گاونډي هیوادونو سره ساته د امپایا هیوادونو سره بیا هم نس کول ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه مغښتنه هم دغه چې د چوه شرایط تخصیب دي، دی خپل کورنۍ کې خپل خويندو ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته دارو هي ورکړي، چې مثلا دا وضعیت تل پاتې نه پاتې کیږي. مثلا کدی هم راغلي چې په یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغیر شوی دي، کدا غواړي چې دی مثلا غواړي په کاس ډول خلکو ته اشاره کوي چې موږ تغیر شوی یو، کدا پاتې کی ډول یې خو موږ مشاهده کوو چې په یو ډول باندې دي چې تغیرات راغلي دي. دا چې مثلا دی اوس کدی پیسې دي چې موږ د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته نس کولای چې ترلاسه کړو، نو دی مجبور دي چې هغه غوښتنه ومني. نو په دې راسته کې موږ خپل افغان ورونو ته هیله هم دا ده چې خپل لورګانو ته، خپل خویندو ته هغه د زده کړې زمینه لا برابر کړي، دا چې اوس مثلا د مکتبونو د انجونو په وړاندې باندې خلاص ولا، یعنی کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، خو اوس په د کابل په شمول بعض ولایتو کې چاوا یا خدا مکتبونو به سره رخصت شوی دي، نو هغه افغان ورونو چې په ولایاتو کې دي هغه د ذهنیت نه جوړی چې ولای امارات رالي موږ خویندې او لورګان نس کولای نو د دوام ورکړي. لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیج په دا مرکز کې کله چې یو انجلۍ زه درس ته یا هم د باندې زه ورته وای وای نو درس تکه مدرسه شروع کړه. نو زموږ د دې ته هیله همداره چې دغه ذهنیت د منځ ایسه چې درس تکه مدرسه شروع کړه یا هم نور سمه ده چې مدرسه ماړین د خداغه تر څنګ درس ماړین د دې چې د خپل لورګانو ته خپل خوند په داوه شای کړه. دا کړه موږ وکړو قبول شرایط موږ په وړاندې خراب دي لیکن دا تل پات نه پاتې کیږي. زموږ درس پیسې زموږ په درد خوړل کیږي زموږ د هیواد په پرمختګ کې په درد خوړل کیږي که موږ په هیواد کې دننه ونه کولای د هیواد هم بهر هم کولای شو چې خپل هیواد سره مرسته وکړو. نو زموږ په درد خوړل کیږي دې دغه ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کرار سره په ټولنه کې دا ته وعده ورکړي. داسې نه کوي چې زموږ افغانان بعض افغانان د پښتانه په خصوص یا دوري ورسمه چې دوی د بهانې په لاټه کې مثلا چې اوس په عمارات اغل دي ولاړ نورې هېڅ په درد نه خوړل کیږي عمارات یې نو دا هېڅ مهمه نه ده. نو دې ته مهمه همدا ده چې دغه ذهنیتونه د منځه یوسي او نوي نوي فکرونه او نوي انرژي د خپل کورنۍ غړو ته ورکړي بخصوص نجونو ته.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی تاسو د مزلفه جانی خبرې واوریدلې. دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل انجونو د زده کړو پر خلاف دي او دوی نه غواړي چې خپل انجونې لاړې سي وشونځي ته او دوی اصلا دغه د دوی په کلتور او په دود کې نسته چې د خپل شذې دي پرېږدي چې کار وکړي یا زده کړې وکړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست کیا دا سی فکر کوي چې د همدغه ټولنې څخه ته په خپل خاطر جانې راپورته سوی او ته یو بیلګه یې چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي هغوی پرمختګ غواړي د خپل لونو لپاره یو شراتلونکي غواړي او هغوی په هر طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپل نجونی باید شونځي ته ولیږي یا نور نجونی هم دا رقم ملیونونه هغه نجونی چې شونځي ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه زه لورای وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفې نه دي او نه یې کلتور کې دغه خبره ده. خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه همدغه 40-کلنه جګړه او تر 40-کلنې جګړې مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیبات تیرې کړې دي هغه لامل شوي دي چې په یو ډول دی دغه پښتني ټولنه وځپل شي او د کلتور او دود او فرهنګ ترنامه لاندې د نجونو مخه ونیسي او مخنیوی یې وشي له ښوونځیو. زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. ښایي زموږ په قوم کې زموږ د کورنۍ یوازینی انجلۍ یم. زما خویندې یوازینی هغه نجونې دي چې وی کړای شول ښوونځي ته ولاړې شي او خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او ټولنه کې ښې دندې ولري. زما مشره خور زما کشره خور چې وستب وایي دا جالبه ده. اوس چې زه بیا ګورم یعنی دا زموږ کلتور نه دی. زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان اوس هغوی هم غواړي او یو ډول هڅول شوي دي چې هو دا ستونزه نه ده او په دغه سره زموږ لور نه بدیږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړې زده کړې ولري. داسې نورې ټولنې ښې بېلګې کېدای شي نور قومونه یې ښه بېلګې کېدای شي چې په منځ کې داسې کسان شته چې که یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه او یوې موخې ته رسیږي هدف ته رسیږي او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي نورو ته هم د یو پند کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثره شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري. هغه اقتصادي بېوزلي ده فرهنګي بېوزلي ده او دې ته ورته جګړه ده چې پښتانه ته زه بیا کله کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جانې زه غواړم چې تاسو د هغو هڅو یادونه هم وکړئ چې تاسو د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسو کورنۍ ستاسو د یو ځای ته رسولو چې تاسو خبریاله واست او د هیواد یو تکړه او مشهور خبریاله واست دې ځای ته رسیدو پورې ستاسو کورنۍ څومره هڅې کړې دي په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
پرته لشکره څخه څوک هغه جوش او ولولای په ځړه کې وی یوې موخې ته رسیدو لپاره صفکه ته هغه ته به دومره ناخوالې د نزغم وړ نه وي، هغه کولی شي چې په اسانه وزغمي، خو هغه سخت ای بیا زما پلار لپاره او زما د مور لپاره او چاوی به د هر چا خبرې اوریدي چې څنګه دغه جلایي کولی شي خپل لمر زده کړو ته ادامه ورکي، یا دا چې خپل کورس خدبان دی وزی د خوانزی پنوم یا دیتا برتا کورس پنوم یا پانتون پنوم یا دن دیتا، خو زمی د دغ کار تلولی د خپل پلار لبرکت بولما د خپل مور او د خپل ټول خوند ورونو چې زما ملا تاری کرده خپل سخت ایگاللی، خو ز فکر کوم بسی خبرز هم بینی ځکه چې هماغه کسانو به چې بد او سپکې سپورې به یې ورته ویلي اوسې ښه درناوی هم کوي او نجونې یا تالې هم بولي، دا یوازې زه د خپل ځان په خاطر نه وایم او د خپلو خویندو په خاطر نه وایم، زموږ ټولنه کې همدغسې یو شی په یو ډول دود شوی چې زه یې ورته بیا نادوده بولم، خو که زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لږ څه جرأت وکړي او لږ څه د خلکو له خبرو واوړي او د خپل او د خپلې لور او آن د زامنو ژوند ښه والي لپاره فکر او آن وکړي، کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپلو نجونو ته د زده کړې هغه حق یې چې دی ورکړي، دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي، هغه خپل حقه حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی، خو یوازې ازم او ارادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسې به هم پوښتنه وکړم، که تاسې یادونه وکړئ چې تر دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسې څومره هڅې کړې دي او ستاسې کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړي کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مو کولې موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول ستونزه مشکلات هماغه ځای څخه راپیدا شول، ځکه چې ډېری پښتانه لږ څه تېره مې یادوري وکړه، څنګه چې هغه صفې هم یادوري وکړه، تر ډېری حد پورې د اینې په یو ډول د مستثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې د کور څخه د باندې زده کړې وکړي، مکتب ته ولاړ شي یا هم نور زده کړو ته دوام ورکړي، نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات و، بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته، په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لومړني زده کړې خلاص بیا کله چې پوهنتون او د هغه وروسته چې زه راغلم د صنایعي فعالیتونه مې تر شروع کړل، په لومړۍ کې خو دا رسانه داسې دې ته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بیخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي، په هغه رسانې کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه اسونه واوسي، یعنې هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه موجود ونه واوسي، دې په لومړي کې خو داسې فکر کوي او تر ډېره پورې ډېرې خپلوان ویل چې نور موږ راته ستا سره خپلوي دوستي نه لرو، تاسې ته پیژنو نه، یعنې هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله، وروسته له هغه چې زما خپل علاقه مندي و زما خپله مبارزه و چې ما نه غوښتله چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا شم او ما مبارزه وکړه، ما زه باید مخته ولاړ شم او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ دي چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وجه کې هغه زی پر رسانی کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي، نو بل اخره د دې د هڅو مبارزه ورسره هم دې ځای ته ورسېدل چې هغه خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسانی کې کار کوي او هغه کم چوکاټ مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون په وړاندې د هغه ټول وصول هغه دوه دستور رایت کوي دی اول ته کار کوي، په لومړي کې خدای مشکلات هم د خپلوانو څخه رامنځته کیږي چې مینس سوله ورس لاغی چې موږ وسه وکولای شو ایدان یو ځای ته ورسو او لان اور ډیر پرمختګ وکړو، چې بدبختانه نظام سکوت تو او دا نوې نظام چې راغلی دار علی او دا ستونزې مشکلات به څنګه د سر څخه را شروع کړل.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی تاسو ته براسم، مخکې خدا سی و چې شونځي وو د نجونو د پاره د زده کړو زمينه برابر و او خلکو تر یو حد کولای سو چې د خپل نجونو سره په مرسته باندې یا خپل ځای ته تغیر ورکړي کړه و کې په هغه ځایونو کې چې شونځي بنو بل ځای ته لاړ شي د خپل لونو په خاطر باندې هغه زده کړې وکړي. اوس خو شونځي په ټوله کې د نجونو پر مخ باندې وتړل سول. هغه نجونې چې نسي کولای چې لوړې زده کړې وکړي هغوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې دوی څنګه کولای شي خپلې د ښه راتلونکي هیلې ژوندۍ وساتي؟
له بده مرغه چې لارې اوس ډېرې کمې دي ته پام سره چې هغه ډېری کادرونه له هېواده ووتل او هغه څه چې پاتې دي هغوی هم البته د خپل ځان او ژوند خوندیتابو لپاره غواړي چې یوه لاره وموندي او له هېواده ووځي چې د هغوی په نشتون کې به زه فکر کوم چې هر یوه لاره په ټپه ودرېږي او هر یوه لاره به بندوي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د ښیرازۍ او بیا ځلې ودانۍ لپاره که چیرې نظام هم بدلون وکړي. زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سختو له هېواده وتلې دي په اسانه دي بیا بېرته ولاړ شي او له سره دې ژوند جوړ کړي. دغه شل کلنه لاسته راوړنې په اسانه نه وې ترلاسه شوې. ټولو هغه که ماشوم و ماشومتوب یې لاسه ورکړ او تر ځوانۍ پورې یو ځای ته ورسېد. هغه چې ځوان و نیمایي عمر ته ورسېد دغه شل کلن لاسته راوړنو ته ورسېد. خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته دي چې هغوی کولی شي هغوی که بیا آسانی په دې کې ده چې اوس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کېدای شي چې زمینه یې برابره شي. البته که هغوی اقتصادي اړخه یې بس پوره دي که هغوی نشي کولای شي چې هغو کسانو چې زده کړې کړي دي هغوی سره دي کښېني. پخوا هم د طالبانو دوره کې زموږ د میندو تجربه دا ده چې ښوونځي ته به نشو تلی هغې نجلۍ یا هغې ښځې یا هغه نارینه چې زده کړې کړې وي هغه ته به لاړه او تر هغه به یو څه زده کړل. لیک لوست به یې زده کړل ورو ورو به یې مطالعه کاوه خپل هغه ذهنیت ته به یې وده ورکوه او خپلې پوهې ته به یې وده ورکوه. اوس پر لیکه بڼه او همدغه چې اوس کور په کور دي سره یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي سو دغه د زده کړې او د لیک لوست دغه تار دی اوس ونښلېږي ځکه چې اوس په یو ډول د ټولو نجونو په زړه کې یوه هیله راغوټه شوې ده او راپیدا شوې ده چې موږ باید لوړې زده کړې وکړو. زه باید راتلونکي کې ملالۍ بشیره واوسم. زه باید راتلونکي کې یوه ډاکټره واوسم. زه باید راتلونکي کې یوه بله پیاوړې سیاستواله ښځه واوسم. او دته ورته نور ټولو برخو کې هر انجلۍ د افغانستان وسغه کلر په تو ولایتونو او کلیو او باندو کې وی کاغه خار کې وی د غهيله هر کوچنی انجلۍ زړه کې پالې. زه فکر کوم ک هغه لز دکرو به برخي شي دا لوی ناورین وی او ستره به انصافي به وي د غوي پاک کې او په ټوله کې د افغانستان پاک کې افغانستان به شل کال او لاس کال او څلويخ کال نه. زه فکر کوم پیړۍ پیړۍ شاتګ بلری پیړۍ پیړۍ او زه لدې ویره لرم که چیرې د لوړو زده کړو او تر څنګ د ښوونې او روزنې دروازې وتړل شي او نیمایي پورې شي. نیمایي پورې په دې معنا چې هلکان دې د زده کړې حق ولري او نجونې د نیمایي حق ولري یا په پټو دې درس ووایي. مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بې وطنه شوي یو ځکه چې وطن مو په همدغو نجونو او هلکانو چې هڅه او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره د هغوی راتلونکي زموږ د هېواد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي افغانستان لپاره به هېڅ بیا پاتې نه وي.
مننه خاطره جانی. مزلفه جانی که تاسو پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې ډیرې برخې ډیرې یادول کیږي لکه د ښوونکو دنده چې ویل کیږي ډیره مهمه ده. د تیپ په برخه کې د ښځو لپاره ویل کیږي چې دا وظیفه ډیره مهمه ده. ستاسو په نظر خبریالي ولې مهمه ده؟ دغه برخه ولې د افغانستان لپاره مهمه ده چې باید فعاله پاتې سي؟
ګوري د خصوصا خبری پایتای دی سر چوائی من چه دا نوی نظام اسلامی امارات دا شوز دا پار امداد و برخطه توجه کرده چه یو دا شوانیز برخ بل دا تیب برخه دا لیکن برعکس دی شوز پا هر برخه که از مش طولان شوز تا ضرورت لری لکه سنگه چه مخی هم یادواری و دا چه شوز دا طولان نیمایی برخه دا که دا نیمایی برخه چه پاتی تا پا هر برخه که اوز طولان مگونگی پاتی کیجه چه پاتی کیجه نو مثلا که ذرا سم دا د مثلا د سارنواله یو څه سارنواله وو چې کله چې بل څه راځي دا هغه په دا ډیر ژر پوهیدل چې نسبت لا غوښ چاغه ته سړی توایي همداسې که په نظامي بخش کې وو چې که په رسانی کې وو چې که په انجینری که په هر برخه کې وو چې زموږ ټولنه اوس شو څه ضرورت لري د رسانی په برخه کې هم شو څه ډیر ضرورت لیدل کېږي دا چې مثلا موږ وینو چې د رسانی کله چې په گزارشو په سیزې یعنی په تیر نظام کې مل درج کړ چې په گزارشو په تلل دغه د سړی څنګه یو شته هم دا په دې معنی نه و چې دی وایي چې دا ولاد اسلامي کړونو خلاف کار و دا چې شګه بلار څه په گزارش پسې دا چې شګه پر رسانه کې اوسه د شوز وند پر رسانه کې هم مهمه ده دا چې شګه د رسانه یو رسانه جوړ د بل اساسي خبره دا ده چې مثلا د رسانه ته تاغه ده شو چې کومه رسانی کې اوسه هغه رسانی ته ډېر توجه کیږي ځکه چې زموږ کا په یو ډول وای کونه وای دا یو افغاني ټولنه ده او دا موضوعات په پاکستان او په د شو ځوانه پر رسانی کې ډېر مهمه ده کنه واز پر رسانی کې په نظامی برخو کې په طبي برخو کې او د ترڅنګ سره ټول برخو کې مهمه ده
ډیره مننه مزلیفه جانی خاطر جانی ستاسو څخه هم ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او مزلیفه جانی زموږ پښتنې ډیرې دي خو دا چې د خبرونې وخت پای ته رسیږي له تاسو څخه په مننه اوریدونکو د سلامات اوسی اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.